سلامونه او درناوی وخت په افغانستان کې لګر می مخکې لاس به شوې دغه پروګرام ته مو زه صفی الله ستانه ځای خراغلاستویم پیل په خبرونو کو د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرترستنیدونکو وزارت وایي ایران په شاوخوا یوونه کې کابو شل در افغان کډوال بیرته افغانستان دستانه کړی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران د سور لتلويشتمې د جوزا تر دوهمې پورې 19,913 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته رالیږلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي راتلونکي میلادي میاشت به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا وبا پر ضد واکسین ورکړل شي. WHO پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا کمپاین د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې عملي کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس د کمپاین په لړ کې به له 3 کلونو پورته 15 میلیونه تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و نږدې 8 میلیونه افغانان د کورونا پر ضد واکسین شوي دي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې له امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لویدلي چې دا ګاونډیو هیوادونو ته خطر پیښوي. دوال دا خبره په دوشنبې ښار کې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی سره په کتنه کې وکړه. د چین د ټکنالوژي او نورو تولیداتو لومړنۍ نندارتون پرون په کابل کې پرانستل شو. په دغه نندارتون کې بایسکلونه، موټر سایکلونه، برېښنایی او غازی بخاري، لمریز موټر، بیټرۍ، یخچالونه، کرنیز او سپورتي وسایل، امنیتي کمرې او نور الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوي دي. دا نندارتون نن او سبا هم دوام کوي. د ډیلی په هوایی ډګر کې یو افغان په غیر قانوني ډول د درملو د وړلو په تور ونیول شو. هندي رسنۍ وایي دغه افغان د چهارشنبې په ماښام له ډیلی څخه کابل ته د څه باندې 3,00,000 هندي روپیو په ارزښت د ګولیو د وړلو په خاطر د ګمرکي چارواکو له لوري نیول شوی. ګمرکي چارواکي وایي له نیول شوي افغان سره کشف شوي ګولۍ د مغزي تومور د درملنې لپاره کارول کیږي. سکال به د حج لپاره زیارت کوونکي د آریانا افغانوي شرکت او کام ایر په الوتکو کې سعودي عربستان ته ورسول شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت پرون له آریانا افغانوي شرکت او همداراز کام ایر سره جلا جلا موافقه لاسلیک کړي چې پر اساس به دا دوه هوایي شرکتونه له کابل څخه جدي او له هغه ځایه بیرته افغان زیارت کوونکي افغانستان یا کابل ته رالیږدوي. سعودي عربستان د کورونا وبا د پیښو د مخنیوي لپاره سږکال د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو د حج د زیارتوالو ونډې کمې کړي دي. او د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط ایښی و چې د انرژي په برخو کې سبسایډي لرې کړي. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالره پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د اسعاري زیرمو د کمېدو له کبله په وروستیو اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو له واک ته رسیدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی. لکونو کسانو دندې له لاسه ورکړي او پر دې سربېره وچکالیو او د کورونا وبا شرایط نور هم خراب کړي دي. تفصیل عصمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمشنرۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او لکه بلې په هر دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړي شي او کنه. په افغانستان کې د لوږې بحران د 2000 میلادي کال د سپتمبر له میاشتې مخ په ډېرېدو دی. پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. د په کابل کې وی خبري غونډې ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې اقتصادي بحران هم د اندیشې وړ دی.
اقتصادي او انساني بحران د اندیشې وړ دی او زه له نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اجرا کېدونکي بندیزونه د ضروري عمومي خدماتو په وړاندې کولو کې اساسي خنډ نه پېښوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په دسمبر کې د افغانستان په سلو کې 9 نوي بګړو ته کافي خواړه نه رسېده او له دې کبله هغه خلک چې پخوا به درې وخته ډوډۍ خوړه اوس هڅه کوي چې دوه یا یو وخت یې وخوري. د خوړو نړیوال پروګرام په خو ویلی و چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د هیواد نیمایي نفوس وشای دی. د دې معنا دا ده چې 2.8 میلیونه خلک له شدید لوږې سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس وچکالي، جګړو، د کووید 19 خپرېدا او همدارس اقتصادي بحران د کافي خوړو له ترلاسه کولو افغانان بې برخې کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. طالبانو د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره یوه 8 کسیزه کمیټه ګمارلې ده. د طالبانو حکومت وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او ژر به دا ستونزه حل کړي. اسمت ساروان په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ماریا اتو تاخیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو لپاره یې د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې څنګه ارزوي؟
دا کمیټه چې جوړیږي اته کسیزه دا به هم هغه سی پری کړو کی چې د ولس پر ازاوی کنه او بل ټولو نه غټه عجیب خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا خزه وجود نه لري. نو چې کله خزه وجود و نه لري او نارینه به څنګه خزه درکې، څنګه به د خزه په هغه خبرې د غی نظر د غی غختنې ټولنې ته وړاندې کی، یو نارینه څنګه کولای شي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندۍ موجود ده د غی باندې پریکړه وکړي؟ که تعلیم د خزو حق اسلام ورکړي نو اصلا کمیټه جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولی کمیټه جوړي؟ اسلام حق ورکړې وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړې خبرې کوي د خځو شتونم کمیټه کې نشته، نو دا غا تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړې دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر کال هم دوی ژمنه کړې وه خو بیا یې په خپلې ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړول باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بل اخر دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې سبق مخکې هم دوی ویل چې یوه شورا به راځي، علما به پکې او بل اخر د دې ښوونځیو په اړه به یو پریکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پریکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل، چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د میرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د میرمنې په ټولنه کې ازایریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم اوسیږي، ماسټري هم ولري، نو که کار کوي په وزارتونو کې، په کور کې دي، کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کی، لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوه نه مني، نو ښوونځو ته د دوی تک دا ډېر وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځي کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه، یعنې دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی، رسیدګي نه ده شوې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي، خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي، تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي، او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې هسې یو شی نشته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت پکې راشي، تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعاله ماریا اتو تاخیل و چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام په اړه غږېدله چې ویلي دي د نجونو ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یوه 8 کسیزه کمیټه جوړه کړې څو بحث وکړي او په دې مورد پریکړې وکړي.
د درسي ساعت تر راتلونکي اونۍ مهال ویش راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د طالبانو حکومت د ګمرکي عاید د زیاتولو لپاره پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات کړي دي. یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښولو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي له افغانستانه د میاشتې تر 15 لکه ټنه پورې سکاره پاکستان ته واردېږي. پاکستان ډېر سکاره له جنوبي افریقا واردول چې ډېر ورڅخه لیرې دی او ترانسپورت یې ګران تمامېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي او په عین وخت کې د سکرو پر پلور مالیه لوړه کړې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي طالبانو د بهرنیو مرستو په نشټوالي کې د قانونو له سکتور څخه د زیات عاید ترلاسه کولو هڅې ډېرې کړي او په دې لړ کې پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي دي. پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات په داسې وخت کې زیات شوې چې اوس په نړۍ کې د سکرو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده، ځکه چې انډونیزیا د سکرو پر صادراتو بندیز لګولې او له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سکرو بیه نور هم په لوړېدو ده. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې مطلب دا دی چې له افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې ودری شي او دا هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ شي. طالبانو د خپلې بقا لپاره د افغانستان طبیعي سرچینو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویندوی احمد ولی حقمل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سکرو صادرات د دې لپاره زیات شوي چې دوی سوداګرو ته لاره هواره کړې ده. د پوینا د طالبانو حکومت 3 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 3.3 میلیون ډالر کیږي ګمرکي عاید ټولوي او په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له صادراتو د څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. حق مل همداراز وویل چې د سکرو د پلور مالیه تیر اونۍ له 40% څخه 10% ته لوړه کړې ده. طالبانو روانه میاشت خپل لومړنی کالنی بوري چې اعلان کړ چې ټوله په داخلي عوایدو متکی ده، خو سره لدی چې انکشافي برخې ته پکې چندان پام نه دی شوی بیا یې هم د بوري چې کسر خورا زیات دی.
بریتانیا وایي سکال د اوبو په خطرناک لار دغه هیواد ته په هر لسو ورغلو پناه غوښتونکو کې نه افغانان دي. بریتانیا ته اکثر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې د اوبو له هغه کانال څخه اوړي چې د دغه هیواد او فرانسې ترمنځ ده. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي سکال دې هیواد ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د بریتانیا د کورونې چارو وزارت وایي په روان 2022 میلادي کال کې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ د کانال للاري بریتانیا ته په ورغلیو کډوالو کې اکثریت د افغانانو دی. د دغه وزارت پر اساس تازه شمیرنې ښیي چې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ د اوبو له دې خطرناکې لارې د ساش کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,490 تنه بریتانیا ته اوښتي، حال دا چې په 2021 میلادي کال کې له دې لارې بریتانیا ته 1,323 تنو پناه وړې وه. د دغه وزارت په وینا په هرو لسو تنو کې چې له دې لارې بریتانیا ته تللي 9 تنه افغانان وو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپرو سویو شمیرو کې هغه افغانان نه دي شامل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام پر اساس بریتانیا ته لېږدول سوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لکونه افغانان ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته لېږدېدلي دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یعنی جنوري، فبروري او مارچ کې بریتانیا ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې له افغانانو وروسته تر ټولو ډیر ایرانیان شول سوي دي چې د ټولو ورغلو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 تنه رسیږي. عراقیان بیا تر ایرانیانو 1% لږ شول سوي دي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.
اوس هم ازادي راډيوي مجله واوري.
ازادي راډيوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم ستاسو کوربه شی چاري. په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د احمد شاه بابا تاریخي کور ته ورولو.
لږې قوی نه خولې ځاګه نه دیږي، د لشتې د نه ور زخنه تر وتل دي.
په خصوص کې استادان شکایت لري.
محصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي.
په کابل کې د سروش کتاب پلورنځي مسول وایي چې په روسیو دوه میاشتو کې د کتاب پیر پلور خوځېدل.
پانتونونو شروع سول، ابتدایي برخه مکتبونو هم شروع شوه دي.
له ډاکټر اکرم ملک سی په واورو چې وایي کنه به شبسته کوي دوه شیان باید تر سره وي.
یو د ژبې ته د لارموندنې کتاب او یو ډکشنری.
په دې ادبي خبرونه کې هم کیسې لرو او هم دا شعر.
مور نه په پټه د ټوټو ګډیا نیولو بوه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې و.
کرا سره وي نور مطالب هم اوریدل شي. د اوسنی افغانستان د مؤسس احمد شاه بابا کور په نړۍ دوه کپام لرنه ورته ونشي. د کندهار په ښار کې د بابا کور چې په ولسم پیړۍ کې د ده د سلطنت پر مهال د ده په امر ودان شوی وو. دوه کاله مخکې د بیا رغېدو لپاره له یوه ترکي شرکت سره تړون لاسلیک شوی وو او ژمنه شوې وه چې موزیم به ترې جوړ شي او د سیلانیانو پر مخ به یې پرانیسي. د دې تاریخي ماڼۍ په اړه نور په دې راپور کې.
د احمد شاه بابا کور د کندهار ښار د لومړي سمت اړوند د سدوزو کوڅه کې په هماغه پخوانی بڼه ولاړ دی. د تاریخ احمد شاهي کتاب په وینا دغه کور په 1945 کال د احمد شاه دوراني په امر د فنی او تخصصي کارګرانو یا معمارانو لخوا په بخارایي بڼه جوړ شوی چې 1438 متره مربع پراخوالی لري. دغه کور په پخه څلور کونج خښته ګچو ایرو او سره خاوره چې سارور ته ویل کېده او مهر به په لګول کېده جوړ شوی. دغه لرغونی ودانی درې منزله اته خونی، یو زیرخانه او پر سر یو دالان لري چې په دالان کې د شانشین په نوم د احمد شاه بابا د ناستې ځای هم معلوم دی. په دغه کور کې په شکلي هنر زیرخانی هم جوړې شوی چې هر زیرخانه دوه بادکشته یا بادوانونه لري چې تر دوهم منزله پورې هوا رسوي. شاوخوا دوه کال مخکې پخوانی حکومت په کندهار کې د احمد شاه بابا دغه کور د استملاک چارې بشپړې کړې او کندهار ښاروالۍ ته وسپارل شو. درې کال مخکې چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی کندهار ته سفر کړی وو، دغه کور یې لنږدې ولید او ژمنه یې وکړه چې دغه تاریخي ځای به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په څیر ورغول سي. خو مودې وسبې چې نه یوازې د بیا جوړولو چارې پیل نسوي، بلکې د تیر او اوسني حکومت د نه پاملرنې له امله ځینې برخې د خرابېدو له ګواښ سره مخ دي. د یاد کور یو ساتونکی عبدالحادی چې دوه کال کېږي د دغه کور ساتنه کوي، وایي لبه د مرغه د کور ځینې برخې د ویجاړېدو له ګواښ سره مخ دي. که پاملرنه ورته ونیسي او ژر تر ژره د جوړېدو چارې پیل نسي، نو د ټول کور د ویجاړېدو ګواښ ته.
زرخانه چې دغه ششکانې منه د لرګو لرګې پریشي چې هغه وینه خوړي چې هغه نه ډېږي، شا چې لښتې دي هغه نو د لښتې د نه ور زرخانې ته راوتلې دي. د اوبو سیسټم هم سره کمزوري دي او درخت چې مثال په د نالي اوبو وو عمومي خپل برق نه لري، نو مسجد ته برق سره کار اخو. احمد شاه غازي کور چې دي ګرته ترمیم غواړي چې اوس د نړېدو سره 50% مخ دي. کوم ځایونه چې د ښکانو د ځای نه ډېږي.
پر همدې مهال د کندهار یو فرهنګ فعال استاد حیات الله رفیقی د حکومت لخوا د احمد شاه بابا کور ته نه پاملرنه لوی جفا ګڼي. استاد رفیقی وایي د تیر حکومت پر مهال د دې کور استملاک پای ته رسیدلی او همې د جوړېدو لپاره د یو ترکی شرکت سره قرارداد شوی وو، خو د نظام لا وشته ورسته هیڅ هم نه دی معلوم. نو موري له چارواکو غوښتنه کوي چې په لومړي ګام کې دغه کور ته پاملرنه وکړي چې تخریب نسی او په دوهم ګام کې دی د جوړولو چاري پیل کړي.
یو کال وړاندې د احمد شاه بابا دغه کور هغه کار خلاص شو، پیسې د احمد شاه بابا مشرانو ته چې هلته موجود وه هغه یې ورکړله. په دې جریان کې زه خبر یم هغه پیسې یې ورکړې او بالاخره د احمد شاه بابا د کور د ترمیم د هغه ترمیم لکه د مخ چې په خوا چې موجود د احمد شاه بابا په واسطه د هغه د یو ترکی مهندس سره قرارداد وشو، پیسې هم کندهار ته راغلې بانک کې پرتې وې. دا جریان موجود و چې باید دا کار وشي، خو متاسفانه دلته د اوزا سره واوښتله. دا موضوعات تر اوسه پاتې دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي هم د احمدشاه بابا د کور د ځینو ځایونو نړېدل مني او وایي چې دغه کور ته به پاملرنه زیاته کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان ازادي راډیو ته وویل د یاد کور د ترمیم په موخه لومړنۍ سروې ترسره شوي.
د احمدشاه بابا کور تقریبا هغه ابتدایي سروې لمخ کې څخه سوې ده د ترمیم په مخه او د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د هغه د ترمیم او د بیا رغونې پروسه تقریبا نهایي سوې ده. انکشافي بودیجه تر اوسه نه ده ورته ځانګړې سوې، نو کېدای شي په راتلونکي کال کې د دې لپاره هغه انکشافي بودیجه تخصیص شي او د دې د ترمیم او د بیا رغولو کارونه راپیل شي.
د تیر حکومت پر مهال اجمنه سوي و چې د احمدشاه بابا کور به تر استملاک وروسته لومړی په موزیم بدل سي او د سیلانیانو پر مخ به پرانیستی وي، خو لا هم دغه چاري پر خپل ځای پاتې دي. د دغه کور شاوخوا لوی تعمیرونه او مارکیټونه هم جوړ سوي چې د دې تاریخي وداني لرغونتیا ته صدمه رسولې. احمدشاه بابا چې د وسنی افغانستان بنسټ شیدونکی دی، شاوخوا 300 کال مخکې په جنوب کې تر هند، په لویدیځ کې تر اصفهان او په شمال کې تر بخارا امپراتوري کړې.
په کندهار کې د احمدشاه بابا د تاریخي کور درغېدو کارونه پټه پټه لیدلې دي. ټاکل شوی و چې دا ودانۍ بیرته د پخوا په څیر ودان شي او د ګرځندویانو پر مخ پرانستل شي. په نړۍ کې د ګرځندوی صنعت د کورونا وبا له امله په تیرو دوو کلونو کې سخت ځپل شوی و، خو تازه په سویس کې نړیوال اقتصادي فورم یو راپور خپور کړی دی او پکې څرګنده شوې ده چې بیرته دا صنعت د ودې په حال کې دی. جاپان، د امریکا متحده ایالاتونه، اسپانیا، فرانسه او جرمنی هغه هیوادونه دي چې ډیر سیلانیان سږ کال تر دې دمه ورغلي دي. له خبرتیا وروسته به واورئ چې په افغانستان کې د کتاب د چاپ ځپل شوي صنعت په تیرو دوو میاشتو کې څه سا اخیستې، خو د وروستیو سیاسي تحولاتو سیوري لا هم پرې وزرې خوړولي دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په کابل کې د کتابونو د چاپ لړۍ په روسیو شاوخوا دو میاشتو کې د پخوا په پرتله لږه شڅوي ده، خو لا هم په جنوب ولایتونو کې د کتابونو د لوستلو د مینوالو شمیر کم دی. علت یې څه دی؟ مخکې تر دې چې په دې اړه کنړ ته ورشو، خوست به مخه کړو، هغه ولایت ته چې د کتابونو نسبتاً لوی بازار لري.
خوستی فرهنګیان او روراندي په افغانستان کې وروستي سیاسي بدلونونه، د خلکو د اقتصادي ستونزو ډېرېدل او د راتلونکو څخه نهیلي د هغو لاملونو په توګه ښیي چې په دې ځای کې د کتاب لوستنې او مطالعې بهیر اغیزمن کړی دی. د پوهنتون یو تن استاد پوهنمل اسدالله تنی آزادۍ راډیو ته وویل د دې حالت څخه علمي او اکاډمیک مرکزونه او پوهنتونونه هم مستثنا نه دي.
د ورسره تغیرات په اساس سره او د ځینې اقتصادي مشکلات په اساس سره په اکیډمیک مرکزونو کې هم تاثیرات لیدل دي، او هغه محصلین او زده کوونکي او د کتاب مینوال چې وو چې په خوا کتاب لوستنه کوله، مطالعه به کوله، اوس ډیر کم شوي دي. په خپل ځدې شخصیت پانتون په ارتباط کې ته وایم چې محصلین کتابخانو ته مراجعه نه کوي، کتاب لوستنه نه کوي. په ډیر کم تعداد سره کتاب لوستنه موجوده ده، او د خلکو مایوسی هم کېدلی شي چې ډیر خلک له مطالعې څخه فاصله پیدا کړي ده.
مدني فعال قسمت الله حمت وایي چې په دې وروستیو کې د کتاب لوستنې حالت ته هر لوستی کس خوشینه کیږي.
د کتاب لوستنې په تړاو باندې ورستیو کې کسړې غږیږي، خوشینه کیږي. کله چې هیلي لمنځ زینو دلته بیا هیڅ شم خوند نه کیږي. په تیر بیا کتاب لوستنې تم د خلکو شاه شوې ده، د خوانځي او تړل کېدل، د پاندنونو ټکن کېدل، د دې سره په خوا کې یو بل ستونزه هغه د سوشل میډیا د یا د انټرنیټي سایټونو کارول دي چې دیم یو ستونزه ایجاد کړې ده. خو دا ستونزه اوریدم شي یا ما کتابتونونه دي زیات شي، خلکو ته د هیلي ورکړل شي، خلک دي یو انداز مصرف کړل شي.
د پوهنتون یو بل استاد فاروق جان منګل بیا د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیکه کېدو لامل ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل په ګوته کوي. د ځوانانو ته وړاندیز کوي چې د ټولنیز میډیا په خوا کې پر کتاب لوستنه هم تمرکز وکړي او حد عقل په ورځ کې لږ وخت کتاب لوستنه ته ورکړي.
زما وړاندیز به دا وي چې په ځانګړي ډول ځوانانو ته چې دوی نهایي هڅه وکړي چې د سوشل میډیا د کارونې ترڅنګ یا موبایل ته د لاسرسي ترڅنګ پر کتاب او مطالعه باندې هم تمرکز وکړي. حد عقل په ورځ کې دوی باید 1-2 ساعته مطالعه ولري ترڅو د نړۍ څخه خبر شي، بلابل معلومات ترلاسه کړي، او په دې برخه کې باید عامه کتابتونونه هم پراخ شي. ځوانان باید تشویقي او هڅونکي برنامه هم راوګل.
یو تن فرهنګ پال بختاجان بختیار منی چې له سیاسي بدلونونو وروسته کتاب لوستنه او مطالعه کمزوره شوې ده، خو د خبره چې د پوهنتونونو او علمي مرکزونو په بیرته پرانستلو سره دا بهیر د ښکېدو په لور روان دی.
که څه هم د سیاسي تحولاتو وروسته عموماً په افغوس کې یا عموماً په افغانستان کې د کتاب لوستنې دود یو څه کمزوری شوی و، خلک زړمات یو مړاوي شوي وو، خو بیرته اوس چې پوهنتونونه شروع شوي دي، ترڅنګ مکتبونه ښوونځي شروع شوي دي، دا د کتاب لوستنې دود هم بیرته راژوندی کیږي او پراخیږي. ځکه دلته اوس شیخ زاید پوهنتون ګورو یا ترڅنګ خوست عامه کتابتون، نورو ځایونو کې هم دغسې عامه کتابتونونه شته، او بیرته د خلکو هغه مینه او علاقه په ډېرو دود اوس مهال.
که څه هم وړاندې د خوست په کچه د یو شمېر ښوونیزو او فرهنګي بنسټونو لخوا کتاب لوستنې ته د ځوانانو د هڅولو په خاطر ځینې تشویقي برنامې او د کتابونو نندارتونونه جوړېدل، خو په وروستیو میاشتو کې دا ډول برنامې نه دي جوړې شوي.
سیاسي بدلون او اقتصادي ستونزو په خوست کې د کتاب د لوستو پر مینوالو منفي تاثیر کړی دی. په کونړ کې هم تقریبا ورته علتونو د کتاب د پیر او پلور کاروبار اغېزمن کړی.
25 کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناستې او په لاس کې د نیولي کتاب پاڼي اړوي. وایي پخوای بازار ګرم و، د مطالعې مینوالو به کتابونه او د ښوونځیو زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخیستل، خو اوس یې هغه خوند نشته.
مخکې د کتاب اغېستونکي ډېر زیات و، شوق یې ډېرو خلکو کوو، خو اوس ځوانان دومره شوق نه کوي. د کتاب اغېستونکي ډېر زیات کم شوي دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي، دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولف دي. اوس زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپله مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري. زمونږ کاروبار ډېر خراب.
مصطفی هم په اسدآباد کې کتاب پلورنځي لری. وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کې دو سره بازار سوړ شوه دی.
اوس په دې وخت کې چې اقتصاد ډیر کمزوري دی، اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه کاپېن هم نشته چې څوک ووسی. خویند خو کتابونه دي لپاره اصل چې مکتبونه کولاو، جنکو کوشش کوو چې مکتب وي، کتابونه هم بند شول او جنکه مکتب نه پاتې شول، ځکه اوس دونه نه چلی.
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون، اقتصادي فقر، بیروزګاری، ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوي چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کم شي. محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډیری لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړی دی.
روحن او ذهنن نارام دي، خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي. اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي، کتاب واخلي، کتاب ولولي. زمونږ تعلیم یافته کشر چې ولتیا لرله، د راتلونکي لپاره یوه هیله لرله، هغه هیلې هم دغه مړاوي شوي دي.
ښاغلی غروال وایي ناامیدي مرګ دی، نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري.
مایوسی مرګ دی، په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي. کتاب او د کتاب سره مینه، مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره، د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده. نو باید د کتاب سره پاتې شي، که خپل نارامتیا یې هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پای ټکی کېږدي.
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدا لپاره باید بې دندو شو کسانو ته دندې پیدا کړي او دنجونو بند خونځي دي پرانیزي.
ازادي راډیوي مجله اوري. په کابل کې د کتاب چاپولو یو شمېر مرکزونه د کتاب د چاپ په برخه کې د یو خوځښت خبره کوي چې په وروستیو 2 میاشتو کې تغییر پکې راغلی دی. په دغه ښار کې د سروش کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک وایي چې د طالبانو تر راتګ مخکې به یې په کال کې له 500 تر 600 عنوانه کتابونه چاپول چې ځینې به یې زاړه وو او اکثر به یې نوي کتابونه وو. خو په تېر یوه کال کې 56 عنوانه کتابونه چاپ کړي دي چې دوی په خپل لګښت چاپ کړي دي او د نورو لګښت یې لیکوالو په خپله غاړه اخیستی دی. د اگست 15 منټی تر سیاسي بدلون مخکې به اکثر کتابونه کتاب پلورنځیو په خپل مصرف چاپول. د شاغلی زیرک څخه به واورو چې نن سبا د کتابونو خرڅلاو په کابل کې څرنګه دی.
په دې وروستي یو کال کې په اول وختو کې چې د کتاب چاپ به څه کتاب ولاړو په دې وروستي یو دوه میاشتو کې کم لګي شور خورل دي او کم شروع کړي.
الا ته څه دسي کتاب چاپ شور خورل دي؟
الا خو دا په دې وروستي کې پانتونونو شروع سول، ابتدایي برخه مکتبونه هم شروع شوي دي، محصلین کتابونه اخلي.
تقریبا یو کال مخکې په افغانستان کې ژباړې ډېرې کېدې او ځینې ژباړل سوي کتابونه ډېر چاپېدل او همداسې نور تخلیقي آثار نسبتا ډېر خپرېدل. اوس څرنګه کوم ډول کتابونه خلکو خوښیږي چې وایخلي؟
پخوا به ژباړې کتابونه د ارواپوهنې داسې نور مشهوره کتابونه د نړۍ به ژباړل کېدل، چاپېدل به. خو کله چې اسلامي امارت راغلی د اوس راول وختو کې ډېر کم رنګه و، اوس هم زیاتره د پانتون هغه کتابونه استدرسیږي، هغه خرڅېږي. زمون کې ځینې نور داسې خصوصي مکاتبو کې یا په مدرسو کې ځینې کتابونه تدریسېږي، هغه خرڅېږي. هغه کتابونه چې په عامو خلکو لوستل علاقه درلودله هغه ډېر نه خرڅېږي.
داسې خبر لروسي پخوا به له افغانستان خصوصا پښتو کتابونه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته هم صادرېدل او هلته بتلل. اوس په دې برخه کې ځینې مشکلات رامنځته شوي دي، تاسو تاییدوي دا خبر؟
او بالکل، خو په افغانستان کې ډېر کتابونه چاپېدل، بیا بهانته پښتونخوا فات کتاب تورنځي شو لږه بخل د خوښ کتابونه غوښتل. متاسفانه اوس هغه خو بیا هم کتاب غواړي، خو دلته کتاب نه دا چاپ شوی کوم یو دانس چاپ چې هغه غواړي. خو په ډېر چاپېدل ډېر غوښتل، اوس کم چاپېږي کم غواړي.
یعنی په صادراتو کې مشکل نشته؟ په سرحد کې
صادراتو کې مشکل نشته، خو مشکل خو کتاب کم بود کې بس کتاب موجود نشته یا چاپ نه ده.
جریکس پخوا هم دا مشکل وو، یو کال مخکې څو کال مخکې چې له افغانستانه به نورو هیوادونو ته، اروپا او امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو ته د کتاب لیږل ډیر سخت وو. بیا به ځینو کسانو له خیبر پښتونخوا پښتو کتابونه ورغوښتل. دغه مشکل یو څه هوار سوی دی کنه په خپل حال دی د پوسټي مې مطلب؟
نه، متاسفانه پخوا هم ډیر خنول، خو بیا په وروستیو کلونو کې موږ خپل د افغان پوسټ لاري د نور شرکتونو لاري اروپا او امریکا ته نور نړۍ ته کتابونه استول، خو کمرنګ وو. خو په دې وروستیو کې کله د خپل کتاب ولر نه ده کدلته هغه خدمات پاکې د مخابرات وزارت کې هغه وسولالې تر اوسه نه فلسفي، بل خصوص افغان پوسټ په اړه کار ډیر کول. متاسفانه دا نه مې سره کتاب ولر نه
د کتاب د چاپ په برخه کې د اطلاعات او کلتور د وزارت په کړنلار کې تغییر راغلی دی چې کوم کتاب چاپ کې کوم چاپو یا کنه په خوانی لایحه خپل ځای ده؟
تر دې نه په خوانی لایحه دا کم تغییرات راغلي دي، خو هغه داسې د کتاب چاپ او پرپروش کوم منفي اغیز نه دا کړی، خو عمومي اغیز کتاب پروته اوس په عمومي سیاسي حالات دي.
زیرک صاحب ډیره مننه.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له آزادی رادیو.
وړاندې په خبرونه کې د احساس په نوم د لیکوال صدیق الله بدر لنډ کیسه لرو. له ډاکټر اکرم ملکزي سره د پرنوي چاپ شوی کتاب د جرمنی ژبې آسانه زده کړه شخیدلیم. له دوی په واورو چې څرنګه پردې ژبه څوک ژر زده کولی شي. خو مخکې تر دې چې د نثر پاڼې راواړو، د فرشتي غني یو شعر به در سره شریک کړم چې دا یې په خپله دکلمه کوي.
زه چې نړۍ ته راغلم چیغې مې د نرو نوې، د پښتون کور و ګنګوسې وې چې نجلۍ پیدا شوه. مور مې په خپله سپیره ټنډه و، پلار وانه خیستم تا به ویل چې له انسانه چیرته سپی پیدا شوه. خو زه
انجلی وم، ما یو حق درلود چې وخت را وسکه او په بدل کې شپږو ورونو ته کالی ومینځه، ورته ورتو یې کړه، کتاب قلم یې هم پیدا کړه. مور نه په پټه د ټوټو ګډیانې ولوبه وه او په څلورو دیوالونو کې ساګانې واخله. لدین پورته یو خواهش هم مال پاره کفر، دغه سی کفر چې سزا یې هم خاموشه مرګی. لمودو رست زمون کور ته خوشحالی راغله، دا خوشحالی زما په نفلی روژو سوالی راغله. زما دلالا واده و زه ډیره خوشحاله وم. ما په اول ځل کال کې درې جوړه کالی نوي کړل. زما د لالا واده و زه ډیره خوشحاله وم. په اول ځل مې و سوری چمبې ته ځان ستړی کړ. نه ستړی نه وم، خو لالا راباندې ځان ستړی کړ. نه ستړی نه وم، خو لالا راباندې ځان ستړی کړ. ویل یې ډمی، ته اوس پیغله شوې، لونډ غواړې، ته نور په دې کور کې د خپلو وینو ډنډ غواړې. ما په دې کفر خدای ته شل روژې پوره ونیوې. د خپل لالا زنه او پښې مې ورسره ونیوې. داسې ورځ هم راغله چې ما تنجونو لاس سره کړل. دا ځلې ما ته خندا نه راتله، ښه ډېر مې ژړل. ما ته لا هغه د لالا د بده شپه یاده وه، خو دا شپه بېله وه. په دې کې زما قدر وشو، په دغه شپه رانه باور وکړئ لکه قبر وشو. نه قبر نه و، خو بس هسې خرامانه ومه چې په ډولۍ د سهیلیو کې روانه ومه. زه د بل کور ناوې شوم، ورځ تېره شوه، شپه راغله. کوټه کې ځان ته شوم، بیخي ډېره غوسه راغله. په دې کې زما مجازي خدای راغی، لړزې واخیسته. او هغه څه چې ما به کفر ګڼل ټول یې وکړل. زه فکر یوړم چې ځان مړ کړم که روژې ونیسم. له دې نه وروسته مې نصیب عجبه چارې وکړې. د بل د کور لوښي مینځل، دوزخ پالل، د خېټې خوله پرانستل کفر، ژړل کفر، خندل هم کفر. دومره کفرونه چې مجبورن له انسانه وشي، خو خدای دې نه کړي چې دا کفر له مانه وشي. ځکه زه مور یمه، بیا ډېرې روژې نشم نیوای. دا د هغه امر دی، وایي چې بیا پی ورکوي. که زوی دې خوار راغی نو مخ به دې د سپی ورکوي. اوس زه مجبوره یم چې دې کور ته خوښي راوړم. مجازي خدای ته باید کال کول. یو سوی راوړم.
سعودي عربستان کې یو هوایي شرکت داسې الوتنه ترسره کړه چې ټول کارکوونکي یې ښځې وې. دا د عدیل په نوم د هوایي چلند الوتکه وه چې له پلازمېنې ریاض څخه جدې ته ولاړه. د دې الوتکې اووه میلمه پالې وې چې اکثر یې د سعودي عربستان دي. په دغه هیواد کې درې کاله مخکې د لومړي ځل لپاره یوې مرستیالې پیلوټ کار پیل کړ. پخوا په دغه هیواد کې ښځو ته د کار زمینه برابره نه وه، خو په وروستیو کې دا ډول هڅې پکې زیات شوې دي. د یو تازه راپور له مخې د سعودي عربستان د کاري ځواک 33% کې نن سبا ښځې جوړوي. 15 کاله مخکې دا فیصدي د دې نږدې نیمایي وه، او 10 کاله مخکې ډېره کمه وه. ازادي راډیوي مجله اوري. شاعر او لیکوال صدیق الله بدر د احساس په نوم خپله کیسه سره شریکوي.
ته ودریده پر خپل تصویری سترګي وګنډلې مسک شو خپل مسک تصویر ته پذیر وکتل اوه نه غصه ورغله خپل تصویر ته بد بد وکتل او تر وټنډه خپل تخت ته راغله پخې ډډه وغځېده سترګي پټې کړې او لزان سره لګیا شو پخوا خو مې په هر حالت کې ځان خپل احساسو نو اوس ولې تندې ګونځې شو دروازه خو به نیو ویلې له دې سره را پاسېده نیغه پر خپل ځای کې ناسته د خپل خې لاس د شهادت ګوتې پر شونډو کې خودا څه دروازه یعنی شک په بیړه له تخت نه راښکته شوه د الماری خواته ورغله له الماری څخه خپل دستکول واخیست بیرته خپل تخت ته راغله له دستکول څخه یو قلم او کتابچه راوکخل او دستکول پر تخت گذار کړ خپل پر ځمکه کېناسته کتابچه د تخت پر سر په منځ پرانسته او لزانه سره وویل څنګه ویلو تر څه سوچ ورسته د قلم سکه پر کاغذ وخوایوله ویلو شوند چې ویل کړي او تر کونځه را مسکشي دا د خکلا حته ورځې پورته وغورځولې مسکشوه نورې څه ویلو ته ودری ها ویلو د شوندو په دواړو کونجونو کې رامنسته شوی نری قوس راوتلی اننګي او په سترګو کې د خندا زل مینې ته روح ورکوي خو قلمې لری وغورځو له کتابچې څخه یې پاڼه راوشکوله راپاسېده او کرار کرار راغله د هندارې مخې ته ودرېده پاڼه د هندارې څنګ ته پر دیوال سنجاق کړه سوزلې شونډې ویړې کړې دې مسکا هیڅ خوند ورنه کړ بیا بیا یې پاڼه ولوسته او په هنداره کې د شونډو په کونج کې د مسکا هڅه وکړه زړه یې پتنګ شو پاڼه یې له دیواله راکش کړه په دواړو لاسونو یې ومروړله بیا یې لاندې وغورځوله او تر پښو لاندې کړه یو څو اسویلې وکې او په لوړ غږ یې وویل درواغې ویلي همزولې مې ملامتې نه دي چې وایي لکه په خوی کې چې وچه بې نمکه یې ښکلا دې هم وچه او بې نمکه ده د وی همزولې خبره ور یاده شوه مالګه دې نشته په هیڅ حالت کې هم ښکلې نه ښکاري له دې خبرې سره یې رنګ سور ور وګرځېد لاسونه یې په زوره زوره ومروړل هنداره ته وکتل لخپل چيري او هنداره څخه کرک راغله شاو خواته وکتل د تخت پر سر له دستکول څخه د لبسیرینو پر لویدلې بوتل سترګي ولګیدې منډه کړه هغه را واخیست او همدا چې غختلې هنداره د لبسیرینو په بوتل وولي سي وریات شول تر شوندو لاندې وویل همزولې مې څه وویل په هیڅ یو حالت کې هم بیا بیا د حالت کلمه لزان سره تکرار کړه او د تخت پر سر کتابچې ته وکتل هغه ورځ خو هغه هم د حالت خبره کړې و خو ما پر پاڼه هغه و نه لیکله نیمګړی مې پریخوا ځکه خو نن د هندارې مخ ته په ښکلا پوره نه ومه هغه څنګه ویلی و کتابچه یې راواخیستله او د قلم په لټه کې شوه قلم له ورځ سره نږدې پروت و روای خیست کرار کرار په سوچ کې د هندارې خواته وخوځېده هغه بیچاره څنګه ویلی و د بیچاره له کلمې سره په زړه کې د وېسړ کې احساس وکړ سړی کې خوان ورکړ هندارې ته له ودرېدو سره په کتابچه کې د خپل ټولګیوال پاتې خبرې ولیکلې خو د هندارې سترګې به هسې نه درګوري چې ستا ښکلا ده خیالولې شوه یو ناپیژانده خو خوږ احساس په هر چا کې د ښکلا یو حالت راپنځوي د دې حالت د لیدلو خپلې سترګې وي لوی نری مسکا سره پسترگو کې اوخ کې ډن شوی مخامخ هندارې ته وکتل. فکر یې وکړ هغه ورګوري هنداره کې د خپل اوخ کو مسکا ګډ حالت خون ورکړ او بی اختیار لخلی وتل. د خپل د داسې یو حالت لیدل خپل سترګې وړي.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د جرمنی د کورونی او چارو د وزارت په وینا د پروسه شکل د اگست 15 راوروسه چې طالبانو کابل نیولې دي تر 3800 ډیر افغانان جرمنی ته تللی دي. لدی ټل یو شمیر منل شوی دي، ځینې انتظار دي او یو شمیر له جرمنی نورو هیوادو ته په دې هیله تللی دي چې د کډوالو په توګه به ومنل شي. جرمنی مجلې ډیر شپیګل په خپل تازه راپور کې د جرمنی د کورنیو چارو د وزارت په وینا لیکل دي چې برلین غواړي هر کال محدود شمیر افغان کډوال وومني او دا شمیر 15000 ته راشکته کړي. په جرمنی کې هغه کډوالو ته د کار زمينه ژر برابرې شي چې شپه ستکړي. په دغه هیواد کې افغان ډاکټر اکرم ملکزی چې لنن یې 12 کال مخکې د جرمنی پښتو ډکشنری تالیف کړی و، سش کالې د جرمنی ژبې اسانه زده کړه پونم د جرمنی پښتو ژبې ګرامر چاپ شو. د شغلی ملکزی په باور که څوک ژبه زده کوي نو همدا دوی وسیلې ورته پکار دي، ګرامر او ډکشنری. له شغلی ملکزی څخه مې پوښتنه وکړه چې کوم افغانان چې په تیر یو کال کې جرمنی ته تللی دي شایلوې برخې د خپل ژبې له ګرامر سره هم آشنا نه وي، نو دوی ستاسو له ګرامر استفاده کولای شي؟
ما هڅه کړې ده چې د پښتو ګرامر خو لا پسې سخت دی او چا په ښوونځیو کې سم نه دی لوستی. ما داسې هڅه کړې چې لومړی مخکې د زه جرمني ګرامر تشریح کړم. زه د پښتو ګرامر ته ورغلی یم، من تا په ډېر ساده ډول باندې نه د پښتو ګرامر مې راسپړلی دی، لکه مفهوم مې واضح کړی دی. بیا پښتو مفهوم چې کله واضح شو دا غي نه تم بهول چې جرمني کې هم داسې یو شی شته او هغه په دې ډول باندې کې نو په قرار کړه په تدریجي ډول باندې بیا د سې لار لټول کې جرمني ګرامر ته
دغه وضاحت چې تاسو وایئ چې واضح مو دا شی لیکل دي کېدیش تاسو یو مثال ما ترک
شبر صاحب داسې ووایي که مونږ اوس د ټلویزیونونو ځینې اعلانونه وګورو نو چې ګورو هغې کې د میوو دپاره شربتونو دپاره په سندرو باندې اعلان کېږي. سندرې خو په نثر نه کېږي بلکې په نظم باندې کېږي، یعنی په دې معنا چې په اورېدونکو دپاره کتونکو دپاره یو منظوم اعلان ډېر ښه لګېږي ور باندې. نو ما هم ګټه د هڅه کړې ده چې ګرامر کې د نظم د لارې د شعر د لارې یو مفهوم تشریح کړم. اوس به یو بیلګه تاسو ته ووایم. ما مخکې د دې نه چې اوس جرمني ګرامر تشریح کړم ما ویلي دي چې یو پښتو شعر به وګورو. رحمان بابا یو شعر کې وایي چې کاش کې زه خاوري یې دستا د دروي چې قدم د همیشه زما په سر وای. رحمان بابا وایي چې کاش کې زه وای پښتو کې خو چې زیم نو دا وای ته معنا وای دې ته وای چې سره کله چې خپل ارمان بیانې خپل خوب او خیال بیانې نو رحمان وای کاش کې زه وای خپل دا ارمان مې ده چې قدم دې همیشه زما په سر وای دا هم یو ارمان ده. نو په پښتو ژبه کله چې سره ارمان بیانې بیا وای کاش کې دا وای. نو جرمنی ژبه کې هم داسې شته. په عادي حالت کې جرمنی کې وای چې ایش وای یا زه ووم یا ایش بین بیا په وایا ارمان پتی ایش ویره تو وانا ویره بیا جوری گیر. نو پا دار دول بانی می بیا پختو تا لار جور کری. یو بل مثال تم با وایا ما د خوشحال خان زوی عبدالقادر خان آقا هم شعرو آقا پا یو شیر که وایی چه چه تللم پا خنده خنده دیدار تا او سیدرومم پا جرا جرا مزار تا. نو مو چه گور آقا وی پا خنده خنده پا جرا جرا دا خندا خندا یو حالت ته چې بهنې کې یعنی ما خندل څه چې هغه ته تلم زه د خندا حالت کې وم د خندل اوس چې تم هغه ته د ژړا په حالت کې. نو دا حالت بیانېدل په پښتو کې درس کیږي چې خندل نه لام ایست کیږي هغه په ځای الف راځي چې خندل نه خندا جوړ شي. هم دا کوم د ژړل نه لام ایست کیږي الف راځي ژړا. نو دا یو حالت بیان شو په دې باندې په جرمنی ژبه کې هم داسې ده کله چې سړی خندلو ته جرمنی کې وی لخن هغه کې بیا یو د مدی مستر سره چې لاخنده یو دی اضافه کی دال یا دی اضافه کی به لاخند ز په خنداغه دوره همدار کوم جلول ته ور کی چې واینن یعنی جلل هغه کې یو دی اضافه کی واینند ز په جلاغه ته لاړما.
ډاکټر صاحب د کوم مثالونه چې تاسو د شعر راکړل ډیر کله فرزن لکه د دې خندا خندا شړه شړه دغه کلمات په ژبه کې د تأکید لپاره راځي او یا په د شعر ژبه تر ډیره پوری استعاری فکر نه کوي چې ګرامر به سخت شي او کنه تاسو په دې اساس باندې شعرونو ته مخه کړی دی چې پښتانه لاس له شعر سره ډیره مینه لري.
خمره مخکې من چې اده کړه چې یو موضوع په منظوم ډول باندې هلته په سندرو ډول باندې یو خدای چې یو کتاب پرې خوږیږي بل دا چې حافظې تخزی نو دغه تجربه چې ما وکړه ډېر کسان ول یاره اوس پوه شو بخا دا داسې ده نو ځکه مې دا د شعرونو نه پیل کړی دی.
ستاسو دا ګرامر د کوم عمر کسانو لپاره مناسب تاسو ته ښکاري؟
نو عمر هغه کسان چې پښتو لیک لوست کوي شي او له کتاب نه استفاده کوي شي کار اخیسته شي نو هغه عمر نو دا به وایم چې دا یو څوک چې څوارلسته پنځلسته شپارسته مقصد یو کتاب ولوسته شي او معنا باندې پوه شي هغه عمر نه پیل کیږي او اپورې چې څوک نو د مطالعې توان لري کېدای شي څوک تلویخت وي پنځوس وي حتی شپېته هم وي کېدای شي چې دې کتاب نه کار واخلي.
له ښاغلي ملک سي څخه په مننې ازادي راډیوي ادبي مجله پروګرام په منځني سپه دوله شپه نیوی په ټول افغانستان کې اوري. پولویتیس کې یو دود دی چې ناولونه څو ډوله چاپیږي. کله یو ناول د خلاصې په بڼه خبري شي داسې چې کلمات یې هم یو څه آسان شي وي. لدی څخه هغه خلک ګټه اخلي چې پر ژبه حاکم نوي. یو نیم وخت بیا د یو ناول متن د ابتدایي دورې د زده کوونکو لپاره ډیر آسان کیږي او کتاب هم لږ ډیر رالنډوي. د فرانسې د مشهور لیکوال ویکتور هوګو ناول هغه سړی چې خاندي په 1800 میلادي کال کې چاپ شوی دی. د دې ناول لنډیز سیف الرحمن آشنا پښتو کړی دی. په دې ناول کې د بریتانیا د ولسمې پیړۍ د ورستیو کلونو ژوند انځور شوی دی. د هغه زمانه ده چې اشراف واکمنان وو او له خوارانو سره زور زیاتی کېده. د هغه سړی چې خاندي ناول ځوان کیسه لیکوال او ژباړونکي حیات ژوند لوستی دی. د دې کیسه راته کوي.
د ګوین پلین په نامو باندې یو ماشوم دی او دی اصلا د سلطنتي کورنۍ غړی دی. دی په ماشومتوب کې تختول کیږي او د دې څیره جراحي کیږي یعنی هغه خپل عادي حالت نه اوړي او په داسې یو حالت باندې جراحي کیږي چې دی همیشه خندنۍ وښکاریږي. دی که په هر حالت کې وي دا ماشوم د سړک په غاړه پرې خول کیږي او د ورسوس په نامه یو بل کس دی سه په دغه ماشوم ور برابرۍ یو لزان سره ای بیاي ورسوس سره یو بل ماشوم هم د دیا په نامه باندې هغه پستر ګړنده ده. ورسوس دیا او د ګوین پلین څخه د داستان مرکزی کریکټر دي. دوی تیاتر پیلوي او په دې سره غواړي ژوندۍ همداسې مخکې بوزي. دا سی ګوین پلین همیشه خندنۍ ښکاری کینو او په تیاتر کې هم لوبيږي نو په لاندو وخت کې د خلکو پام راړوي. دوی زی انګلستان ته اول ته دوی تیاتر لزینې ستونزو سره مخامخېږي نو په همدې حالت کې دوی پوهیږي چې د سلطنتي کورنۍ غړی دی او په ماشومتوب کې تختول شوی او دغه سی یعنی څیره مسخه شوې ده. بلاخره د سلطنتي دربار تلار پیدا کوي او هغه وضعیت یا د اشرافو جاو جلال ته سګوري او د ټولنې حالت ته ګوري نو دی د بیوزلو په مدافع اوړي. خو بیا هم هغه نه سکانه کول ترڅو له ټولنې سره ښه چلن وکړي. هغه امکانات چې دوی په لاس کې لري ټولنې ته هم برابر کړي. خو بلاخره دی له دربار راوځي کله چې دیا ته راځي تاسې له دیا سره یې مینه درلوده او هغه له ډیر بد وضعیته مري او دی هم ځان په اوبو کې ډوبوي.
دغه سړی چې خان دی ناول څه ځانګړتیاوي لري چې کیسه لیکوال حیات ژوندې پاڼې اړولې دي او لوستلې دي؟ لداور
ویکتور هوګو د خپل نورو ناولونو په سیر په دې کتاب کې هم د واکمن وضعیت په وړاندې اپرزیت غږ راپورته کړی، ناره یې کړی ده، لکه د بینوایانو کې څنګه حالت انځور کړی دی، همداسې د یو محکوم وروستۍ ورځ په هغه داستان کې د پګوتین باندې د خلکو ادامول غندلې دي. نو په دې ناول کې هم همدغسې یو هڅه کړې ده، لکه دوی په دې ناول کې کله چې اشراف سره مخامخی کې وایي سي زه یو سمبول یم، ای د واک تګ یو، سترګې مو پرانیزئ، زه د ټولو استازه یم، د بشر د تداوم څیره. وګوره دلته یعنی هغه خلک دلته سي هم گوین پلین یو خندانی څیره ده، همیشه خلکو ته خندان یا خوښ کاری، خو دلته گوین پلین صرف یو فرد نه دی، دلته د یو ټولنې وضعیت دی، ځکه ټولنه به ښایي په هماغه وخت کې هم داسې ظاهرا صحیح سنبال ښکارېده، خو ستونزې دومره ډېرې وې چې د هغوی په زړونو باندې د غم لړې خپرې کړې وې، او په هر حالت کې دوی له هماغه وخت راضي نه وو یا له واکمنو راضي نه وو. نو په دې کې هم هوګو هڅه کړې ده چې دغه واکمن حالت او جریان په ضد باندې یو غږ راپورته کړي، یو څه ووایي. هغه سړی چې خان دی دا هم د ویکتور هوګو د نورو آثارو په څیر یو تلپاتې اثر دی، ځکه تر څو چې د واک تږی وي نو دا نابرابري له خلکو سره ناوړه چلند یا د یو بل حق خوړل او تروړل دا به دوام لري، او داسې تر اوسه پورې دا ناول ژوندی پاتې شوی دی. همدغه یو دلیل هم کېدی سي چې همیشه په ټولنه کې نابرابري وه او ده.
ژوند ژوند حیات ژوند دا اونۍ مو ازادي راډیو مجله هم دومره وه. تر بلې وي زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم. شدی وي
سیرن پایمان.